د ننګرهار پاچین کې د داعش لغړیو سره د عامو خلکو په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوي. د جنوب لویدیځ حوزې استازي په خپلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دي.
وضعیت په نورو کلو ته بیخي ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري ساري سره د تروریزم د عقیدوي او فکري سنګرونو پر لمنځه وړلو خبرې وکړې.
ډیر تمرکز د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي مرکزونه له منځه ولاړ شي.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي د کابل ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر فعالیت اندېښنه شي. د مرستو له کمیدو سره سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $700 فی مهاجر ته ورکړي شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په دې خبرونه کې موز اسمت څاروان کوربایم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او دایشانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په اچین کې د تازه تاریخوالی او د دایشت فعالیت راپور په داسې وخت کې خبريږي چې امریکا تیره میاشت په اچین کې د دایش پر مرکزونو تر ټولو لوی بم چې تر ټولو غیر ستر غیر اتمی بم ګڼل شوی دی استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وایي په چین کې د دایشت فعالیت ختمولو په هدف یې دی ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي. د موضوع په اړه نور جزئیات رضوان مراد افریدي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لورستیو جګړو سره سم دی ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوی دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل اچین ولسوالۍ ته ورسته تر هغې د اضافي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ د اچین په وچ کوټ سیمه کې د سیمې خلکو په یوې نښته کې د داعش 15 وسلوالو وژل. د ننګرهار د والی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون 15 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ننګرهار والی ښاغلي منګل د داعش پر وړاندې د اچین د ولسونو میړانه ستایلې ده. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په وروستۍ اعلامه کې ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې له افغان سرتیرو سره په ګډه د داعش 250 وسلوال وژلې دي. د اعلامې له مخې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید او بیا د هغه ځای ناستی د افغان امریکایي ځواکونو په جلا هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ 13 اونۍ د دې تړون په غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا وایي موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل رول پراخ کړی دی. موږ له څو کلونو راهیسې د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې یو. موږ به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې له خپلو شریکانو سره مرستو ته دوام ورکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي او خپل هیوادونه باثبات کړي. متحده ایالاتو په 13 اپریل میاشت کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز او پټن ځایونو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاو چې د افغان مقاماتو په خبره چې د پاسه نوی داعشیان پکې وژل شول. افغان حکومت او متحده ایالات وایي د روان 2010 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ختم کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش او عامو خلکو ترمنځ د جګړې او ناکرارۍ په اړه مو راپور اورید. له بلې خوا په ولسي جرګه کې او د غرس په ولایتي شوراګانو کې د جنوب لویدیځو ولایتونو د اوسیدونکو یو شمېر استازي وایي چې د روان هجري کال له پیل تر اوسه پورې په دغو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت اکثر ولسوالیو لارې بندې دي، ډیری ښوونځي تړلي او د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دفاع وزارت وایي په اروزګان، زابل او کندهار کې امنیتي ستونزې باندې خو وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته پراخې مرجوبلې اوښتې دي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور راستولی.
په ولسی جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د نام نیو له زیاتې دوه اندېښنه ښیي چې که د دغې حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نه شي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نام نیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوې دي.
تقریباً له یو کال نه ډېره موده کېږي چې د دغه ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چارچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅوک نشي تلای او د ولایت د مرکز په دوه کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډېره وسلوال طالبان فعال دي او نامنی یې ډېره کړې ده. له دې سره د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډېره بهرني جنګیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
په ټولو ساحو باندې وضعیت نسبت نورو کلو ته بیخي ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر په تشویش کې دي. دولت دومره ډېر فعال نه دی یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس.
دوی وایي چې د نام نیو له کبله یې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اورزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړي دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتیري ووژل. د دې ترڅنګ تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حملې وکړې او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي خو چې افغان ځواکونه هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او اروزګان کې میشت دي د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کېږي افغان حکومت به اضافي سرتیري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښیي چې نام نسي متوار د مخه ډیره پاملرنه ولري ترڅو یادې سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلې نشي.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا له ولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي. نو په یاد لري چې له راتلونکي اونۍ څخه به میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځو وړاندې کیږي. نن میکروفون ستاسو خبرونه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې ولې ځینې خلک د جنسونو بیې لوړوي. جمال خان د کندهار له میرویس مینې څخه لیکلي د دې پر ځای چې د روژې مبارکه میاشت کې خوراکي توکي ارزانه شي دوه چنده یا تر دې هم لوړوي. د روژې په مبارکه میاشت کې په دې سربیره ستاسو ستونزې څه دي او له حکومت او چار او دغه راس نورو څخه ستاسو هیلې څه دي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري سیال سره په کتنه کې د تروریزم د فکری او عقیدوي سنگرونو پر لمنځولو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا دفتر وایي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مسکو د امنیتي ناستې په څنډه کې همداراز د نهو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي دي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تازه د لسو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي او د سرحدونو د امنیت د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د ترهګرۍ او نشې توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ښاغلي اتمر لیدنه تر ډیره د ترهګرو د عقیدوي سنگرونو پر لمنځوړلو متمرکز و. د امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د شنبې په ورځ دغه مطلب د بیانولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ناسته چې د پنځم په ورځ وشوه. په دې مسلې په کې هم بحث وشو چې د لسر پوانتون باید د ترهګرو د فکری مرکزونو په لمنځه وړلو کې هڅه وکړي.
د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ورکیزو بحثونو کې ډیر تمرکز پر دې باندې و ترڅو د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي څنګهونه یا ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه وړل شي.
د نورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د حنیف اتمر کتنې د مسکو د اتم امنیتي ناسی په څنډه کې تر سره شوې دي. د امنیت شورا د دفتر د وایند په خبره چې محمد حنیف اتمر د قزاقستان، قرغیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران، پاکستان، هند او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلې دي. خو په دغه کتنو کې د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د حنیف اتمر لیدنه ډیره دوستانه وه. د امنیت شورا د دفتر وایند وایي چې ښاغلی اتمر په دغه کتنه کې خپل هندي سیالتا د کابل د راتګ بلنه هم ورکړه چې هندي سیالې بلنه هم ومنله. خو په دغه ناستو او کتنو کې د شویو پریکړو د عملي کولو لپاره باید څه وشي؟ د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپوه مهدي منادی په دې اړه وایي: دی وایي د خبرې په رسمي حوزه کې حسابېږي. د هغې د عملي کولو لپاره دوامداره همکاري او هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې فکر کوم په نورو پړاوونو کې به دغه مسله د امکان وړ وي. دغه لید کاته کولای شي چې په سیمه کې افغانستان د یو لوبغاړي په توګه وښيي او په حقیقت کې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د نورو هیوادونو د پریکړو جسارت بره کم کړي. ښاغلی منادی وایي که افغانستان په سیمه کې د یو فعال لوبغاړي په توګه په امنیتي خبرو کې برخه واخلي، دا امکان شته چې بیا د سیمې هیوادونه د افغانستان له موجودیت پرته د سیمې د امنیت بحثونه مخته یونه سي. دا نوموړی خبر: افغانستان باید هڅې وکړي چې خپل ارزښت تثبیت کړي څو په راتلونکي کې هم د سیمې د امنیتي بحثونو په محوریت کې ځای ولري.
ل پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر لا هم چټک دی. دا په اصل کې د چې افغان مهاجرو ته مرستي کمی شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتشوي د نغدي مرستو پر کمش سربیره افغان کډوال هیوات د ستنیدو لیواله دي او د وای چې هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوشه هیوات ستنیږي. لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبري راپور وبري.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشیر چارواکي وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د $1,200 پر ځای هر یو ستنېدونکو کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نختي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بیرته تک تلېواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر 2018 میلادي کال راهیسې د افغان کډوالو په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیوال دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرونو ته ورسید تقریبا د مهاجرونو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګ د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې پاکستان په خپل خوخه له بیرته سندونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف مرستې والی کمیشوي خغلی جلی پاړه وایي:
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $1,200 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسف د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دینه مذرت غوښت. خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وغوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فنډ را جلبو جذب کړي. لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر همداشان په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:22 دقیقې دی او سم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه غوښتنه لیکنه خبر کړې چې له استرالیا څخه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر دا غوښتنه په داسل کې کړې چې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو غونډه وسوه. د استرالیا د صدر اعظم مالکولم ترنبل حکومت ته یوې نږدې سرچینې تایید کړې چې د امریکا حکومت تیره اونۍ هڅه وکړه له استرالیا د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د نورو پوځیانو د لیږلو ضمانت واخلي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د امریکا د ولسمشر اداره هڅه کوي خپل غربي متحدان وهڅوي چې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور پوځیان ولیږي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په ساحو کې په جګړه کې برخه واخلي. داسې ښکاري چې د استرالیا د ملي امنیت کمیټه د ناټو په غوښتنه د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه یوې پرېکړې ته نږدې سوي وي. ناټو دا مهال په افغانستان کې د امریکا تر قومندې لاندې 14,000 پوځیان لري چې د افغان قواوو په روزنه، سلام مشوره او همکاري کې برخه لري. له دې جملې څه کم 300 پوځیان د استرالیا او 8,400 امریکایان دي. افغانستان ته د نورو اضافي پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کېږي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. نیویارک ټایمز رسپانې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه د وسلوالو پر وروستۍ حمله مفصله لیکنه خپره کړې. دغه حمله د پنجشنبې ناوخته پیل سوه چې د جمعې تر سهاره روانه وه او په نتیجه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي د وژل سویو سرتیرو شمیر له 1500 تر 1600 شي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په دې حمله کې په لسګونو افغان سرتیري وژل سوي دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د کندهار په ورڅیرمو ولایتونو کې د وسلوالو تحرکات زیات وه، خو کندهار ولایت بیا هم په تیرو څو کلونو کې نسبتا له امن ولایتونو ګڼل کېدی. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو تیره میاشت د خپلو نویو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ، د کندهار چارواکي وخت نا وخت په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د دې اونۍ په جریان کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه دویمه حمله ده. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال بیا په خوست کې پر پرونی ځنوژن کې حمله لیکنه خبره کړې چې تر لسو ډیر کسان په نتیجه کې ووژل سول. د لیکنې په حواله حمله د روژې په اول ورځ وسوه چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. ډیجیټل ژورنال لیکلي حمله د خوست پر ملیشه ځواک سوې ده. دغه آنلاین خپرونه زیاتوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې افغانستان په امنیتي لحاظ سخت کال په مخ کې لري. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحد ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان افغانستان ته د زرګونو نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي چې د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاری او د روسیې پر ضد په نورو بندیزونو موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون په موضوع کې په خپل منځ کې سلا نه شول. د و سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځو خبرو او بحثونو وروسته پای ته ورسیده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه ورځ د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د وسترو صنعتي هیوادونو مشران ونه توانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ټرمپ د سرمشریزی له پای ته رسیدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزی په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډیر تاوده او ستونزمن وو او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او کنه. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په بیان کې راغلي چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سره مشرۍ کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز د کډوالۍ موضوع هم یاد کړ او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل مځکني بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړ کړي.
زبیکنو بریژنسکی هغه سیاستوال چې په اویایم او اتیایم میلادي لسیزه کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې مهم نقش درلود مړ شو. کله چې جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و، په هغه زمانه کې بریژنسکی د ده د ملي امنیت سلاحکار و. دی پرون د 90 کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
That land over there is yours.
دا ټولتی د مخ کې په پاکستان کې افغان مجاهدین وته د زبیګنیو بریژنسکی وینا ده. بریژنسکی ډیورند کرښه ته څیرمه ودرید او افغانستان ته د لاس په اشاره سره وویل، دا ستاسو هیواد دی، یو ورځ به ورته ستنېږئ، ځکه تاسو په جګړه کې بریالي کیږئ او بیرته به د خپلو کورونو او جماعتونو خاوندان سي. بریژنسکی دا څرګندونې د 1980 میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړیو کې کړې وې. هغه وخت پخواني شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړی و. بریژنسکی په هغه وخت کې د امریکا د وخت د ولسمشر جیمی کارتر د ملي امنیت سلاحکار و. د نه یوازې د سړې جګړې او افغانستان په مسایلو کې ښکیل و، بلکې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په برخه کې هم دخیل و. له دې جملې د ایران اسلامي انقلاب چې د شاهي رژیم د دړې وړې کېدو سبب سو او په تهران کې د 250 امریکایانو د برمته کېدو موضوع کې. زبیګنیو بریژنسکی په 1928 میلادي کال د پولینډ په ورسا ښار کې زیږیدلی و. خپلې زده کړې په کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې وې. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر په 1980 میلادي کال کې بریژنسکی د خپل ملي امنیت د سلاحکار په توګه وټاکه. د بریژنسکی تر مړینې وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په یو پیغام کې وویل چې دی یو وتلی، ژمن او وفادار شخصیت و. د زبیګنیو بریژنسکی د مړینې خبر د هغې د لور میکا لخوا د ټولنیزو شبکو له لارې خپور سو. هغه بیل دی چې د خپل پلار د مرګ د علت په اړه څه وایي. په یو لنډ پیغام کې ویلي، پلار یې په آرامۍ سا ورکړه.
له دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د دې سات د لنډ خبرونه واوري. د ننګرهار په چین ولسوالي کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو، وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستي پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنۍ پراخه حمله پیل کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساوه. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. او د لندن په هیترو او گیټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان آغاز شده و مردم هم مشغول روزه و عبادت هستند. این ماه زمان برای پاک کردن نفس و غلبه بر خواهشات دانسته می شود. در حالی که مساله در افغانستان و کشورهای اسلامی رمضان با مراسم خاص مذهبی تجلیل می شود، شکایت های وجود دارد که تقریبا همه شاهدان بودند. افزایش نرخ مواد غذایی، چیزی که شمار زیاد از شهروندان افغانستان را خشمگین ساخته. برخی از باشنده های کابل حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می کنند. در این حال شمار از دکانداران در کابل می گویند تاجران اموال را احتکار می کنند که این باعث افزایش قیمت ها در بازارها می شود. وزارت تجارت افغانستان می گوید با کسی که احتکار می کند برخورد قانونی خواهد کرد. اما در مجموع در منطقه شهر و ولایت شما چی خبر است؟ آیا نرخ ها خیلی در آستانه رمضان آغاز این ماه تغییر کرده؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص داده ایم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله نعیمی صاحب، تاسو د چارواکو له قبل ویل څوک چې احتکار کوي یا په لوړه بیه یا تر اندازې زیات یو شی خرڅوي سو استفاده کوي له دې میاشتې څخه، نو چارواکي وایي چې ورسره برخورد وکړي. خیر د دې چارواکو خبرې وی خواته په خپل د خلکو مسؤلیت سره څوک چې عبادت کوي د خو دې عبادت میاشته ده، مقدسه میاشته ده، نو چې یو څوک روژه نیسي او یو روژه خپل زحمت دی، داسې اسانه کار خو نه دی
شن
په دې ګرمي کې، نو بیا ورسره ولې دغه بل اړخ ته توجه نه کوي؟ نو عبادت خو هغه وخت قبلیږي چې په نور هم انسان رحم وکړي. د خلکو مسؤلیت سره خلک باید څه وکړي؟ همدارز له چارواکو له نورو څه غوښتنې لري په دې مبارکه میاشت کې؟ هیله ده چې په 0 9 9 2 3 5 3 او یا هم 0 8 2 5 5 5 تلیفون شمیرو له مر سره تماس ونیسئ، او یا د افغان بیسیم 8 3 4 شمیره په یاد لرئ، اس ایم ایس پرې راوستوئ، او که انټرنیټ لرئ په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.
بله من هم شماره ها را یک بار برتان تکرار میکنم، 0799-203-540 و 0700-822-755. بریم به شنونده نخست ما در این برنامه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامون همه که هیلی نایمی ستا تا ساروان ستا دیدی مدی روست.
بله
خیلی هم لنیزار
میرابانی
میرابانی
میرابانی که بسیب
دلی با موضوع دا اوخه موضوع دا این اولون موضوع دا ساروان شد یقینا چې روزه دې ګټې نه خو دا ګټه ده د اخروي لحاظ نه په دنیاوي لحاظ باندې. یوولس میاشتې موږ پیسې ګټو او د یوې میاشتې لپاره جمع کوو چې په روزه کې هم په ځان وکړو او هم په مسکینانو باندې. خو له بده مرغه اکثره زمونږ په سیمو کې یا زمونږ په هېواد کې داسې کېږي چې په دې میاشت کې نرخونه لوړ خېږي، نو دا یو څو ورځې کې د روژې نه یو ورځې وړاندې دلته له بده مرغه چلېږي هم کلدارې په ننګرهار کې د 400 to 450 غوښه خپله یوه کیلو. او په دې تاسې پوهېږئ چې غریبان هم دې میاشت کې غواړي چې غوښه وخوري، نو دغه خو 500 روپۍ په دې کې فرق راغی. دغسې ګاز قیمت شول، رومي بانجان له اویاو کلدارو نه یو شلو شلو کلدارو ته وختل، همدغسې اوړه وړي هر څه 500 to 600 روپۍ ګران شول. دا ډېره بده خبره ده، نه دا چې ظلم ده بلکې پیغور خبره هم ده چې موږ ولې داسې ظلم کوو. نو زما په فکر باندې دا ښه کار نه ده، باید د تجاران او حکومتي چارواکي په دې برخه کې رول ولوبوي، دا بیې راکمې کړي د دې لپاره چې هم یې د آخرت لپاره توخه برابره کړي، هم په غریبانو باندې ظلم نه وي شوی او هم عدالت شوی.
ډېره زیاته مننه در خیل صاحب. بل اوردون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادی است.
هلو
مهربانی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
مهربانی که صاحب نه لکه
فکر میکنم
زموج آوازی نبوده
ما رو نداشتن.
بل اوردون که تب نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بالکل ساروان زمال خوان سلامون احترامات من او دروجی دم ورځ مبارکی هم در تم په دیله
سلامات
اوسئ. بالکل بسم الله صداقت یار ما د لغمان څخه ساروان سره
مهرباني کوسب.
بالکل ساروان څخه ته نو نو واکن دي ترکاری ډیر دي تلې دي، نو هغه مسلمانانو نه لیدا چې ترکاری په دیګه به خلک نه تیزه کم دا دروجی نه چې غریبانان هم کولای شي تلک ځکه ساروان سره بیا ویل دا لري چې ترکاري جګیږي او راځي جګیږي. نو ساروان سره چې پروژه کې د شان ډېر روزي لږ څه ډېر خوړل کې نو د لپاره تجاران هم هڅه کوي چې دغه شان و ډېر واره کې ولګیږي کې نو خلک مجبور دي چې واخلي. هم نه چې متاسف الحمدلله مسلمانانو دغه ډېر د برکتونو عبادتونو مې هغه تجاران خپل بیت صدقې او کې خیراتونو کې ان په دې کې کمال راول نو دغه ډېر په مال هر کې برکت دي. ساروان سره درنیم سو سالور سو کالدار باندې د کیلو مخه وښنو ما پرون بیا کې 500 کالدار نو سل په دې یو غری سره وسنګ دا وکول شي نو زما د مسلمان د تجاران کله هر ځان وی نو ترکاری نه دنو د هله د شخص د مسلمانی هغه هغه ادا کی د سنگ خدای خو دل نو دې ته د نه کوي کوم کار کوي اما کې ورته خدای برکت واچوي دې په مال هر ته برکت راشي نو مسلمانان د دې په ځای چې لکه مال کاږي چې افغانی راولي نو د مسلمانانو خلې نه ورته دعا وړي نه په دې چې ریټو لږ چې نو ښه باندې یو غریب په ځای کې یو افسوس ګرځي
واقعا ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
بله السلام علیکم السلام علیکم عبدالباقی هم د زابل د ولایت څخه
مهرباني کوو
په دولت پوری اول خو دا کار د دولت او د سروالۍ له طرفه سمېږي خو زموږ اوس د آزاد بازار په نامه باندې ارڅه کېږي تجاران ارڅه راوړي ګودامي هغه څه خو به یو مسلمان وای نه خورم نه دی خورم نور اجناس وړي برا چای نور داسې اجناس لا هغه څه هېڅ څوک هېڅ دغه نه لري شي خامخا یې ضرورت وي شي اخي په هغو کښې هغه ډیپو کېږي راول کېږي ډیپو کېږي بیا بېرته په یو ترتیب باندې چې په هغه کښې زموږ غټ تجاران غټ وزیران غټ خلک لاس لري په دې کښې په داسې ورځ د خلکو وینې تو په بل رقم خو د دوی نسونه نسبه ډک په دې رقم هم دوی د افغانانو له جیبو د مسکینانو چې هغه لس روپۍ یا په خواس یا په روزانه نن 250 کالدار یا 150 افغانۍ یا 200 افغانۍ ده هغه د اولاد یوه نه پکه نه پکېږي مګر زموږ دغه په مرکز کښې دننه هغه په ولسوالیو کښې خو بې وس نه رسېږي په دننه په مرکزو کښې دغسې په لورایه ورځي کسابانو ته د مېږې غوښه د مزه په ورکوي تاپه کوي ورېنګکوي چې دا د مزه ده هغه غوښه خلک نه پېژني مګر همدوی ته د مزه د مېږې غوښې د هغه مېږې غوښې چې ورنځور ته یې ورکړې هغه څه معنا چې په پیسو ګرانه وي او نور هم تاوان ورته کوي زموږ د ښاروالان صاحبان هغه غوښه تاپه کوي هغه خلکو ته د ختم ورکوي چې دا صحیح شی ده زموږ دا په تېره بیا دغه دوکانداران دغسې کوي چې یو داسې عمل کوي چې یو څوک ورته ودرېږي په یو داسې چې قیمت یې ورکوي چې هغه تر لمخه تر دې چې د روژه راځي یو په یو نیم یې فرق کړي او دا د اسلام و د وسل رحمۍ و د خپلې روژې د خپل اولاد ته وګوري یو څه وسل رحمۍ وکړي او څه د غریبانو سره یو څه نظر وسه
زیاته مننه نعمي صاحب چې وشي ته مو فکر یې ځینې خلک چې دي داسې یو موقع پسې غواړي چې یو پلمه په لاس ورشي نو سو استفاده وکړي همدا صحیح ده له دې اوریدونکي دې شي ته متوجه شوی دی او اکثره خلک اوس په دې پوهېږي چې په افغانستان کښې آزاد بازار دی په دې کښې دولتونه قیمتونه نه کنټرولوي بلکې قیمتونه خپله بازار ټاکي لیکن ځینې خلک چې دي بیا یو پلمې پسې ګرځي یو پلمه سې پیدا کړه او بهانه له هغه نه استفاده کوي او قیمت داسې لوړوي
بدون شک بله چیزی که شما را زیاده از باشنده های شهرهای مختلف ولایت های مختلف افغانستان از شکایت دارند که در آستانه رمضان مواد احتکار میشن گویا در کدام ها گذاشته میشن و بعد از او زمان عرضه میشن که قیمت ها بالا رفته
اصلا یا اصولا باید روژه خودی سپما میشته باید ځکه چې خلک باید کم مصرف ولري د درې وخته ډوډۍ په ځای یو وخت یا دوه وخت یې کوي نو مصرف باید قاعدتا کم شي نو چې کم شي معنا یې دا ده چې کله تقاضا کمه شي ارزم کمیږي ورسره قیمت هم باید ټیټ شي اما زموږ په هیواد کښې برعکس ده خبره په هر حال وربشو بل اورېدونکي ته ځان معرفي کوي آزادي
راډیو بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهربانی کنین صاحب
مننه ګرام بله
سلامت اوسئ مهربانی
بله وفاڅخه مجره مننه زه باز محمد سلیم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه تفره پلان کښې یم
مهرباني کوئ صاحب
مننه واقعا هم ډېره ښایسته موضوع مو انتخاب کړې ده که موږ تاسې وګورو په نور ولایتونو تکر باندې سږ کال په روژه کښې په هلمند کښې هم داسې ګراني ده چې ته باور وکړه سروان صاحب چې کله وزنو ورځ یعنې د روژې څخه مخکې به کلي وو چې په ښار کښې نه به کېدي یعنې په دغه روژې کښې حتی د ښۍ له پورته شوی وو یعنې یو ښۍ نه رانیول کېدی زموږ تاسې وګورو دا د روژې مو تاسې د څه لپاره نیسو پروژه کې ډېر تاسو یعنی تاسو یو وزره هم حرام نه تاسو عبادت نه کوي
تشکر
سلامت باشین و پیام های زیاد از طرف شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان آمدند و تقریبا تمامیشون از افزایش نرخ ها شکایت دارند و همچنان خواستایی را از دولت مطرح میکنند که باید بازارها را کنترل بکنند. تا لحظات بعدی پیام ها را به خانش میگیریم و حالا بریم به یک شنونده دیگر ما سریق تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
سلام
سلامت اوسه. خپل موقع ته اوسه تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي.
اوس صحیح شو؟
صحیح شو. مهرباني.
خبر دا چې زه دا واقعیت روزې میاشت مبارک میاشت را فراتق سره قیامتونه لوړي خو راځي او معاملې په ګوته کړو چې په چټل وړایي مسؤلیت چا ده. خبر دا چې خپل یو دکاندار هغه یو دکاندار چې خلکو له خپل شوري به مصرفي او خبره دا چې روزې ورځ مخکې د کومل بازار شهر اولو کترګاری باټ یو کک چالو یو هندوانه ای د بیا کرامت سره په یو سبا ورځ روزه به ساري یو نیو څه دی پس خپل دکانداران دا غټ دکانداران دی بازار دکانداران دا پر د کوي دا چې دی ولای او شروالي په باندې لري شروالي باندې به کوي خو نه باندې تاسو د نو وساتي اوس په کار دی مثال دی مخکې خپل او غوړی ارشه راوړو په ورته قیمت سره لوبي د دار دی روزي په دغه یو سره سره روپي باندې شي ارشه دا چې دا په وروه بز مخکې مز مخفله غندنای براول 200 افغاني باندې من پرون یو نیم سال افغاني حال دا د دې زړه دی کوم کله چې راځي لمه دی خو څه ماته غوښنه ده له کله دی بازار ته یو ځات کله ستراتیژیا چې دې د جرش په خاطر دی خلکو دې په خاطر چې خرجات مصرف په خاطر چې متونه دې لوټ شروالي ور باندې زګنه کوي چې تاسو نه کوم نسنامې نه او تاسو چې تاسو دا نه خبر تاسو نه لوړ خاص نه دي کوم په مارکیټ کې اصلا نه خلکو دې زیاتې لدی موخه په بده استفاده دی چې دا اوس دی چې بس شایل ولایي نو ځلول کله شي نه قیامت کی کله پاکستان راځي کله خارج راځي کله داخل راځي نو ولول کله قیامت کی دا د دکانداران اصلي خبره ده چې باید شروالي د دکانداران باندې دغه وخت چې په شي په مناسب وساتي تر څو د مسکینو بیچاره او خلګو لپاره کله الباني پاتې شي او د مسکینو ته ګران راول مجبوري ده چې ورکو ګران خلک چې بیچاره خلک مخونه باور دی وسه دا
څنګه دا صحیح ده تاسو په ګرانه بله تاسو په ګرانه تر لاسه کوي نو مجبور یاست چې تاسو هم ګرانه خرڅ کړئ. فکر نه کوئ چې دکانداران هم دا کار کوي او عمره تر هغه اندازې هم زیات ګرانه خرڅوي چې تر لاسه کوي.
نه هغه څه خو ګور هغه خلک کوي چې هغه ته جمع هیڅ کسانې کوي کنه مخپله ما درته ویل چې اکون نرخي پوغو نرخ باندې چلاځي خپل دې سدي ور باندې چې پوغو حساب باندې خرڅو خو دغه دی بازار د دکانداران او د دکانداران چې دی هغه دغه کار کوي جرش په خاطر د خلکو دی ځهام خاطر د نرخ لوړی دا مشکل زیاتی ما د سپین دا خلک لري دي خپل یې وینم دلته زر 2000 روپۍ لوي چا پورې دی روزي په خاطر دی بشرګان دا شی وړي او مجبور دي چې روزه کې څه مصرف وکړي خو خلک ډېر باندې استفاده کوي نو بارک چې باید
سلامت باشین صاحب. سلامت صاحب یک موضوع است که در اکثر از کشورها در آستانه رمضان آغاز ماه مبارک دولت برنامه های داره به خاطر از اینکه توجه جدی شود در این مورد. حتی در بسیاری مورد در برخی کشورها دولت خریداری میکنه مواد غذایی را و در آستانه رمضان توزیع از او را آغاز میکنه تا نرخ ها پایین بیاید و مردم بتوانند به مو وجه که میخواین دسترسی داشته باشند، توانایی خرید داشته باشند. چی مواد غذایی است و یا چی سایر مواد مصرفی اما متاسفانه در افغانستان برعکس است.
بله امدا په دې کې شک نسته او تقریبا امدا خبره چې تاسو وکړه په ډیرو اسلامي هیوادونو کې امدا پروژې کې خصوصا بیل وړي شي پخترونو کې بیل وړي شي ډیر خلک هم امدا غسی بهانه لټوي چې او مناسبت پیدا شي او قیمت لوړ کی او به چې روزه ختم شي قیمت چندان نه ټیټیږي به مغه قیمت پاتې شي
یک بار که بله بلند رفت بعد از او پایین کردن قیمت هم خیلی مشکل است. بله. در امو قیمت میمانه
توب سی پازیت اگر تا مختشی بیا خو فنور که
بله حالا یک شنونده ما نوشته کردن که یک کیلو گوشت مرغ پیش از رمضان 120 افغانی بود و حالا 160 افغانی، یعنی شاید بعد از ختم رمضان هم 160 بانه
که یو سلوش پیت نیم نو یو سلو پینزوس نیه نکمه ایده با زدر تا گرانتی در کم پرحل یو بل آوریدون که ملرو زن معرفی که بیا با دیاوریدون که پیغامونو ول بلو
بفرمایی سیب رادیو آزادی است
ما تو خیم دادا بانی لیت خستاد سر پتما از که سروان سب تا
میره بانی
سب و طول آوریدون که تا
میره بانی
مخی مبارکی نیستی رمضان مبارکی وایم و
سلامت کردی وادن میره بانی
موضوع پا حق لیو خودی مور لطاس خوشاله یست تاسو زموږ د خبرونه وخت ماشین ته بدل کو لکه چې زموږ رسمي کارونه په سهار کې وو ماشین کې مور رسمي یا خلاصي وو مننه ډیر
سلامت اوسئ
او بل د موضوع په حق له مرګونه ویلای شو چې بیا هم دا روزه خو یوازې داسې نه ده چې د سړي د خولې روزه وي باید د لاسې هم روزه وي د عمل او د ټولو شانو په دې کې باید موږ بد کارونه ونه کړو ځکه چې هغه به ډېر بدبخت سړی وي چې په دې روزه کې دی له ګناه څخه ځان پاک نه کړي نو باید سړی خوله ونیسي لاس ونیسي او مسلمان ته عزي ونه رسي نو دا ګراني هم په نارواو کارو کې راځي ځکه چې دا د شریعت له مخې څخه ناروا ده دې ته احتکار ویل کېږي یا ګران فروشي ناروا ده خو البته موږ ټول باید په دې کې کوشش وکړو چې له مسلمانانو له مسکینانو له ټولو سره همکاري وکړو او زه به یوه خاطره درته بیان کړم زموږ په ولسوالۍ کې د شاجوي په ولسوالۍ کې کساب را ولاړ شو یو پاو غوښه زموږ په ولسوالۍ ولایت کې پاو مشهوره ده یو پاو غوښه یې په 250 کلدارې باندې خرڅېږي د مړه د غوښې یو کساب را ولاړ شو د ارزانۍ په خاطر یې په 200 روپۍ پاو کوي بیا دا ټول کسابان را ولاړ شو ورلو د حکومت چارواکي ته خو نو د هغه نوم نه اخم زما ټول خلق اروي بیا هغه ورته وویل چې دا غوښې به اتمن په 250 ورکوي نو دغه کسابانو چې له ده سره هر څه طبیعت سازي کړي وو هر څه یې کړي وو خو زموږ په خلکو باندې یې بیرته دا غوښې په دغونه روپۍ باندې حساب کړي نو موږ له تاسې څخه له ټولو حکومت څخه دا توجه کوو چې په ښاروالۍ او په ټولو ځایو کې باید پر دې باندې کنټرول ولګوي او له مسلمانانو سره کومک وکړي دا رښتیا د حلاله طرفه ده وزایر به تدیری روپی وزشی نگر بلاری دی موتر تا کریزی پیزو زر روپی پرزی شده دی مریزی کیزی پر دواوی ورکی خوریز که در علال ترا پا در زایر به تا کم کارتو گتا بولی مگر خدای عزیاد رجیتی
ترسیل
پر وجود خنری نری
کور بدن سلامت
سلامت, سلامت باشین سروان سب یک شنونده چون منتظر ماندن این تماس را گرفته و بعد از او بله بریم به پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم سلام
سلام تاسو سه مهرباني کوئ
سلام څنګه زه تاسو ما چې یعنی دا حکومت څه خبره دی اول زه یو دکاندار یم مطلب په کلی کې ورته و دې دکان مې زه چې زما په یعنی راوځي نه مخکې تلم یو علومن به مې راوړلو په 200 یعنی کالدارې بانجانې رومي من به مې راوړلو په 200 کالدارې نو څه هر څه د سبزي وخیا پرون چې لاړم یعنی رومي 400 شل او دا چا جي کړل دا خو ته حکومت جیګ نه کړل دا غندا حیران چې دا چا څوکي کړي یا څوکي کوي دا جمع کوي پټوي وخت یې موقع نه بس دی استفاده کوي چې کله یعنی دا روژه راغله بس هر ورځ به ما ته د دکان مخې ته دوه درې موټره ودرېدل کیشری لګېږي پیاز دې لګېږي یا دې رومیان لګي وسړي یا نه مې لګېږي او نن سبا کې داسې ورک شوي دي ورک کړي دي یا جمع کړي دي چې ما کله خلکو باندې لوږه تنده تېره شي چې خو یعنی وږي شي تږي شي بس مونږ به یکدم دا رومیان او دا پیاز او دا لوګان دا هر څه یکدم تېره وبس دا ټول دا تجاران دي زمینداران دي دوی هر څه غیب کړي دي پټ کړي دي نه راوړي دکاندارانو ته منډه ته دې ته نه راوباسي دي پټو والا نو حکومت به کوم پسې لاړ شي ما پسې به راشي زمیندار پسې به ورشي چې دا نرخونه کنټرول کړي خو ټول همدې خاینانو کښې دا ظالمانو کښې هغه دا خبره ده چې دوی هر څه پټ کړي دي منډه والا کښې
سلامت اوسئ مننه کور
تشکر مهربانی صاحب یک وقفه کوتاه شنونده های عزیز و بعد از او برمیگردیم با پیام های شما
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی از شما با شما برای شما برنامه میکروفون شما.
لکه څنګه چې مو واوریدل، را روانې چهارشنبه د ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونې وخت بدلیږي. د خبرونه چې تر اوسه پورې له نیمو تر نه نیمو بجو پورې وه، له چهارشنبه وروسته به له درو بجو تر پنځو بجو پورې خپرې شي. نو هیله ده چې وخت یې هیر نه کړي او بیا هم له موږ سره اوسئ او ټلیفونونه وکړئ او په ټاکل شوې موضوع باندې خپل نظرونه څرګند کړئ.
بله، ما هم یادآور میشم ساروان صاحب که از اول جون یا 11 جوزا برنامه های رادیو آزادی اندک متفاوت تر میشه. البته وقت های ما از مو 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم، اما برنامه ها تقریبا عوض میشه و تغییر میکنه و ما مجله های خبری نیمه روز داریم برای شما و همچنان برنامه های زنده و مستقیم ما همه روزه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر خواهد شد، که یکی هم برنامه میکروفون شماست روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5. البته این
یه شتو بله ما بعدی... اشتباه کرد، چهارشنبه نه بلکه بله چهارشنبه، یعنی دی بلی ونی په چهارشنبه په روز ده
17 جوزا میشه. تشکر از شنونده ها. و حالا هم پیام های شما. عبدالمتین مسوری از فاریاب نوشته کرده که در ماه مبارک رمضان نرخ برنج، گوشت و سایر میوه ها گفتن افزایش پیدا میکنه، شاروالی توجهی جدی نداره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده در افغانستان چیز به نام کنترل بازار از سوی حکومت وجود نداره. وارد کنندگان، فروشندگان، تولید کنندگان و حتی دکانداران اجناسشان را به خواست دل خود به فروش میرسانند. محمد انور محزون هم نوشته کرده که در افغانستان مردم هستند که قدرت خرید یک کیلو گوشت را ندارند و اینا هم شاروالی ها را ملامت کردند و گفتند که باید در این مورد توجه جدی بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که هر سال در ماه مبارک رمضان نرخ ها خیلی بلند می رو، ای با دکانداران به یک عادت تبدیل شده. و عبدالنافع سروری از فاریاب هم نوشته کرده که اگر شاروالی ها در ماه رمضان نرخ ها را پایین نکنند، مردم با مشکل خیلی جدی روبرو میشن.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکی افغانان تجاران دی، پروژه مبارک کی دی، ډیره ګټه نه کوي، دلته بیوسلی ډیره ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکی خلک باید سولیز احتیاجونه وکړي تر څو د خوراکي توکیو بې پورتلارې نشي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي د روژې په مبارک میاشت کې خوراکي موادو بې په سلو کې 10% لوړې شوې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لشکرګاه څخه لیکي، وای په لشکرګاه کې خوراکي مواد ګران شوې دي. وختي یو کیلو د چرګ غوښه په 140 افغانۍ و، خو اوس په 160 افغانۍ ده. حکومت باید دغه خوراکي توکي کنټرول کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي افغان حکومت په روژه کې پر خوراکي شیانو محصول نه اخلي، تاجران به ارزان کړي. باز محمد صالح د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي، د شتمنو او تجارانو څخه مهیله داده چې په دې مبارک میاشت کې د مسکینانو سره مرسته وکړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي، میاشتنی صدقه خیرات تر نورو میاشتو ډیر ثوابونه لري. شاید منظور دای چې پروژه کې ډیر ثواب لري، نو اله د چخلاکی ورکی. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه شرو څخه لیکي، له شتمنو نه هله دار چې پدې میاشت کې دی له بیوزلو سره مرسته وکړي، ځکه داسې خلک شته چې د روژه ماتي خوړنه لري، د اختر لپاره جامع خلا پرېشته. بل اردن کې کبوترخان اصل خان له کبوترخان څخه لیکي، وای تجارت باید مراعت د روژتیانو مراعت وکړي او نرخنامه دی و ټاکل شي. میرامشا له ګیلان لیکي، دکانداران د بل مجبورینه سو استفاده کړي.
تشکر از شنونده ها که پیام فرستادن، سپاسگزار هستیم از هر یک تانو. یکی دو شنونده دیگر میتونیم بگیریم، بعد از او وقت نشر خبرها فرا میرسه. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام.
نبی کروان سب تاسو تا استاد و حسار که او وزادی رادیو طول محترم و رزون کتا سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام څخه وروسته د دې هیله چې نیکمرغه میاشت مو په نیکمرغه عبادتونو ترتیب اوسېږي،
جناب سروان صاحب واقعا شکر مزه تاسو انتخاب کړی دا تاسو غره روزي خو مبارک میاشت دی او معزز میاشت دی نو پدې کې الله رب العزت حق تا کی اول نو شیطانان هم کړی دې مبارک میاشت په وجه مزما هم دا افغانستان دا تاجران دی یا دکانداران دی ټول نو داخله دا چې دایت دیو د خپل ولسمو دا مشکلات په ګټو سره چې دی وزله خلک دی افغانان او په جنګونو باندې داخله زیاته رضایت کړیدلې دي نو یو طرف ته دی باندې دا اقتصادي مشکل هم یو څنګه دا نو په کار هم دا چې دا مبارک میاشت دی دا په ګټو سره اسلامي وجدان او اسلامي احساس په اساس دا دیو دا به کم کی او په دې کې نه تنها حکومت مسول لري اول باید په خپل داخله کې احساس پیدا کی نو هر کار ته حکومت باندې تپل دا هم مناسب نه ده نو دا یو ډول جبري غونډه راځي نو کله چې داخله کې احساسونه لري نو بیا حکومت مسول دی چې باید دا مجبوریا ته په ګټو سره دیو دا د دکاندارانو پر وړاندې دا به مناسب دی غواړي چې خلک دې لپاره چې خلک یو مناسب ځای باندې یعنی خپل خوراکي توکي ول شیان اغسل ته یعنی توانمند وي نو دا زما پیغام
وو
ډېر متاسفانه جناب دي کاروان ته ډېر زیات به ګران پرول کیږي نو نه تنها پروژې نو باندې کې نشي ته هر وخت دلته دا به ډېر زیات ګران دي او دا خلک دغه ستونزې لري دلته چې یو ځوان هم دا چې وایي دا لار خراب دي نو موږ چې دا کونړ یا نګران صدر اړو نو ډېر مسله تر از یو ګاډي خراب دي نو په دې کې چې حکومت دا سرکونو ته هم باید توجه کوي ترڅو ګران به باید
تشکر خیلی کوتاه سروان صاحب میتونیم یک شنونده رو بگیریم و وقت نش خبرها میرسه
مهربانی کوینو
مهربانی صاحب کوتاه صحبت کن لطفا
سلام علیکم سروان صاحب
سلام علیکم مهربانی کو صاحب یو تجر
سلام صاحب دې خو چې لایې خو ولا ارزانی ولا ایستان شیم چې مدرسي یې هر څه ولا کار نه نه دې په ډېر کوم خیال کې ورنه
عجيبه ده
ولا هر څه کې ولا ډېر یې هر څه ارزانه وي
بس خدای دې برکت پکې واچوي دا خو ډېر ښه خبره ده او ویله پیدا یوازینه اوریدونکی یې تاسو بس خوشاله اوسئ مننه خدای دې وکړي چې په نورو سیمو کې هم همداسې شي لکه څنګه چې ستاسو په سیمه کې دي او یا د ستاسو له سیمې څخه د نورو سیمو اوسیدونکي هم الهام واخلي
تشکر میکنیم از شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام فرستادن